السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه هم لري. په دې کې به ووري چې په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. افغان زده کوونکي او د غراز د تعلیم او پوهنې فعالان له طالبانو پرله پسې غواړي چې دغه خوانځي نور پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې دوی د خوانځیو پرانیستو ته چمتو دي، خو وایي چې د مشرتابه امر ته انتظار باسي. راځي په پایل کې څو لاندې خبرونه واورو. په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلې په 20مه د هلوکانو او وړو نجونو خوانځي پرانستل، خو لشپګم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. تازه د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د خوانځیو پرانستو ته چمتو دي، خو د مشرتابه امر ته منتظر دي. د بریتانیا منچستر پانتون 15 افغان خزو ته د مسرۍ وړیا بورسونه ورکړي. د هغه افغان خزي دي چې د طالبانو په بیا وکمنېدو له هیواده وتلې دي. د منچستر پانتون د پوهنې د مسرۍ د پروګرام مشر الکساندر ګاردنر ویلي د افغان خزو د لیوالتیا په ځان باور او د انګلیسي ژبې له زیات مهارت خوښ دی. په منچستر پانتون کې د مسرۍ اکثره پروګرامونه د کال شاوخوا 1500 ډالر لګښت لري. خدا پانتون وایي چې 15 افغان میرمنو ته یې په وړیا توګه دغه چانس برابر کړی. په کابل کې د دوو قومونو ترمنځ 2 کلنه دښمنی په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزی او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو، دینی عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. 2 کاله وړاندې د کابل په بګرامۍ ولسوالیو کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دوو قومونو ترمنځ وسلوالن خطه کې 9 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. یونس خان وای خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنی روزون کوي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دا پخوانی مشهور توپوهونکی په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا د بیټنګ یا توپوهنی د لنډمهالي روزونکي په توګه وګمارل شو. او د پاکستان په ستره محکمه کې نن یو وار بیا د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم د سلب اعتماد د لغوې په اړه غونډه دایریږي. پرون اول مورس هم غونډه وشوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د یکشنبه په ورځ د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. د یکشنبه په ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایګیری کېده چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وزنډوله. اوریدونکو دا و خبرونه لکه څنګه مې چې د پروګرام په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه اورئ. خو دا پروګرام د تل په څیر لنډه خبری برخه هم لري. د دغه خبری برخه د سر راپور دادی چې په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلې په 20مه د هلوکانو او وړو نجونو خوانځي پرانستل، خو لشپګم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. طالبانو د کورنیو او نړیوالو فشارونو سربیره لا د نجونو خوانځي نه دي پرانستي. خوشمنه کوي چې د کار ته چمتو دي. تفصیل لسفی ولاستان گزیناورو.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼي افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعه بلخي د لسم ټولګي زده کوونکي د چلاتو میاشتو راهیسې په مخ ټولګي تړلې پاتې، خو وایي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې زموږ مکتبونه شروع شي. که زموږ مکتبونه شروع شي، د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړه کړو. که زموږ مکتبونه جوړ نه شي، انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې شي.
طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلې په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د بغلان د نجونو د لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي فرزانه عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبانو له وروسته پریکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل. موږ ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې یاستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو کورونیو فشارونو سربېره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې ویلې د طرز العمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولې هیلې پسرلي ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویل یې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني، پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
په غزنی کې هم یو شمیر هغه زده کوونکي چې په کورونو ناستې دي له طالبانو ورته غوښتنه کوي. دوی وایي داسې ویره ورسره ده چې ممکن د اوږدې مودې لپاره یې ښوونځي بند پاتې شي. تفصیل یې په دې راپور کې ورو.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې، خو وایي اوس یې دغه هیلې سوکه سوکه مړاوي کېږي. دا د غزنی په یوه لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې وه چې اوس یې پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې په سین کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي، بلکې په افغانستان کې هغه ټول انجینې چې د زده کړو کولو له کاروانه په نیمه لاره پاتې دي د مایوسۍ احساس او د طالبانو له حکومت څخه د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دی په دغه ځای کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي، خو داسې وسول. نوموړې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي تر څو هغوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به مویلو. اوس چې درس نه وای ټوله ورځ په کور کې و، ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د 12 ټولګي یو بل زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
هله داسې ټول شاګردان زموږ همسنپیان ټول اندېښمن دي، د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه. نو د پښتو ډېر موږ اندېښمن یو.
لا هم د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصولو ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، او ډیری شننونکي د دغه ښوونځیو د نه خلاصولو بیلابیل لاملونه یادوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په بامیانو کې لزګونه خځو د طالبانو د چارواکو لخوا یو جوړ شوی غونډه ګډه وډه کړه. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د راپورونو په اساس طالبانو د بامیان ولایت د پوهنتون په تالار کې دا غونډه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو نیولې وه. عنوان یې له طالبانو د بامیانو د خلکو ملاتړ بللی و. په خواله رسنیو د دې غونډې د ګډوډېدو لسکونه ویډیوګانې خپرې شوې. په ویډیوګانو کې ښکاري چې څو ښځې د سټیج سر ته پورته کیږي او د طالبانو د ملاتړ په نوم لګېدلي بینرونه څیرې کوي او ښکته یې اچوي. لاندې تالار کې ناستې ښځې هم ټولې د طالبانو ضد شعارونه ورکوي. د بامیانو د غوخزو داسې وخت د طالبانو غونډه ګډه وډه کړه چې طالبانو د افغان خزو په تعلیم او کار باندې یو لړ بندیزونه لګولي او د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربیره یې په دې برخه کې څه نرمښت نه دی راوستی. د طالبانو چارواکو د بامیانو د غونډې د ګډوډېدو په تړاو لا حکومت افسرانه ده کړې. دا لومړی وار و چې په یو ولایت کې د طالبانو لخوا ترتیب شوې غونډه د خزو لخوا ګډوډېږي. تر دې مخکې یوازې په کابل کې لسګونه خځې مظاهرې ته وتلې وې او د طالبانو لخوا د خځو په تعلیم او کار باندې د محدودیتونو غندنې کوله.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د روژې څلورمه ورځ ده. سکهال د 13 کلونو پرتله د روژې په میاشت کې په کابل کې د لبنیاتو او اچارو کاروبار سس شوې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د خوراکي توکو او لبنیاتو د پیر بازار دی. خلک د ورځې په جریان کې روژه ماتي او پیشلمی ته د خوراکي توکو د پیرولو لپاره دلته راځي، خو یو ډیر شمیر په بازار کې لګرځېدو را ګرځېدو وروسته تش لاس کور ته ستنېږي. فیصل د کارتینو د مارکیټ په وڅنډه کې اچار، مربا او خرما خرڅوي.
سکل چې دا د بازار کې خن نه ده، مونږ دې ته 15 شپږ زره مال راولای ده، خو یو څه بازار نشته، ته اقتصاد مردم خن نه دی او څوک یې نه اخلي.
فیصل وایي په وروستیو دوه ورځو کې 140 افغانۍ کار کړی. 15 کلن پیر محمد او زکریا هم بازار ته راغلي تر څو روژه ماتي ته خواړه وپیری. دوی هم د بیو لوړوالي شکایت لري.
هیڅ هم نشو اخیستی. په تیرو کلونو کې به چې کله د روژې میاشت راورسېده نو مخکې له مخکې به مو آمادګي نیوله، خو سږ کال بیې ډېرې لوړې دي.
سکل د روژې میاشت د 13 کلونو په څیر نه ده، ځکه ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای شي د اړتیا وړ توکي وپیري. خلک شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د روژې میاشت کې د بیو د کنټرول لپاره اقدام نه دی کړی. د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزی د خلکو نیوکو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل،
د کابل ښاروالۍ له لورې د کابل ښار د ناحیو له رئیسانو سره بیړنۍ ناسته وشوه. دا ناستې یوه برخه د بیا پر کنټرول بحث و چې باید په جدي توګه کنټرول شي او پر خلکو د ظلم نه کیږي.
په ورته وخت کې ځینې ټلویزیونونو هم سږکال د روژې په میاشت کې اړمنو کورنیو ته د مرستو د راټولولو لپاره ځانګړې خپرونې جوړې کړې او شتمن خلک له همدې لارې له بېوزلو سره مرستې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان په 400 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د مالی ملاتړ مسولیت منلی چې پکې د کورونا د درملنې مرکزونه هم شامل دي. تفصیل له کابل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف دواړو منلي چې هر یو په 10 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ پر غاړه واخلي. د دې وزارت وایان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل په دې روغتیایي مرکزونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې ځینې مراکز هم شته.
د هفده ولایت فلان مرکز
په 10 ولایتونو کې دبليو ایچ او له روغتیایي مرکزونو مالی ملاتړ کوي او په پاتې 10 ولایتونو کې یونیسف. په هغه 10 ولایتونو کې چې د روغتیا نړیوال سازمان ترې مالی ملاتړ کوي د کورونا وبا د درملنې مراکز هم شته. دې مرکزونو ته درمل، کیټونه، وسایل او نور ورکوي.
دا په داسې حال کې چې په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤولان هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان له مالی ملاتړ وروسته ستونزې یو څه حل شوي. د دې روغتون رئیس زلمی رښتینی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په کووید 19 داخته شوی او دغه شان د تیر په پرتله د دې ناروغۍ له امله د مړینې په شمیر کې کموالی راغلی.
بعد از
14 د فبروري 14 نیټه وروسته د 15 میاشتو لپاره یعنی د جولای تر 14 د دبليو ایچ او لخوا مالی مرسته کیږي. هغه ستونزې چې موږ د درملو، معاش او نورو برخو کې درلودي پای ته رسیدلې.
واته د طالبانو له رسیدو وروسته روغتیا نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان سره خپل مرستې بند کړې چې د کار په ټولو روغتیایي مرکزونو په ځانګړي ډول د کورونا او بعد د درملنې په مراکزو بد اغېز وکړ. د طالبانو د روغتیا وزارت هم وړاندې ویلي وو د تیر کال د نوومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په ټول افغانستان کې د کورونا او بعد د درملنې 10 مرکزونه تړل شوي دي، خو اوس د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د تیر په پرتله په کووید 19 زخته کېدونکو او د دې ناروغۍ له امله د مړه کېدونکو په شمېر کې کموالی راغلی. د دې وزارت د شمیرو له مخې په مارچ میاشت کې په کورونا وایروس 2400 تنه اخته شوي وو چې له دې شمېرې 16 تنه مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په فبروري میاشت کې 10000 تنه اخته او 180 تنه ترې مړه شوي وو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په اوسط ډول هر ورځ په ټول افغانستان کې له 500 تر 1000 تنه په کورونا وایروس اخته کیږي.
په کابل کې د دوه قومونو ترمنځ دوه کلنه دښمنۍ په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزی او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو، دنیا عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. دوه کاله وړاندې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دوه قومونو ترمنځ وسلواله نښته هم شوې وه چې 9 تنه پکې وژل شوي وو او 14 نور ټپیانو. یو قومي مشر حاجي سالم جان نعیمزوی ازادي راډیو ته وویل
شیخ صاحبانو دې ډیر بحث وکړی بیا موږ ته راجی کړله نو موږ په دې کې جالا کوما کومندی وکړی بیا اخیری کې دې نتیجې ته ورسېدو چې دوړه جانب دې ترقانی کړل چې سولې